السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د کابل پر وخت د مازیګر سالور بجی شوي په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، دوهم نیمای د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي او عزیزانو ونیزو خبرونه ته ځانګړي شوي. و باوري چې د کندهار ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر بم انتحاري حمله شوي. د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو له جزئیاتو مخبرو. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې نوریاس نوري برابر کړی دي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ښار کې په ننني ځان وژونکي حمله کې د یوې ښځې د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد د واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان به واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نن د کندهار ښار په 15 کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار یوه ځان وژونکې حمله وشوه. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په سیمه کې خبر اعلان ته وویل چې دا حمله نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د ښار په 15 په اندام سیمه کې وشوه. د هغه په وینا په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار تیر شوی و. وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د هلمند امنیتي چارواکي د لښکرګاه پر اتمي حوزې د وسلوالو د پراخ بریت خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار سپای وایي تېره شپه د لښکرګاه د اتمي حوزې په کلای سنگ سیمه کې پر 2 پوستو بریت شوی چې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. قمندان شمیر یاد نه کړ، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 11 پولیس وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې ولایت کې چې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي، د مخکنیو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د یونیسف او WHO په مرسته په هغو ولایتونو کې پر مخ وړل کېږي چې د پولیو د ویروس د خپرېدو خطر پکې زیات دی،
لکه د سویل ختیز او کابل. او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومانو ته، هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي، هغوی ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول کېږي.
د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان ګاونډ پاکستان کې هم د دغې ناروغۍ 2 پیښې تایید شوي دي. د ننګرهار په درې نور کې د 70,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلابو 2 پروژې پیل شوې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست له لوري په دغو پروژو کې د درې نور ولسوالۍ په 100 جریبه ځمکه کې د 25,000 ګلابو د کرلو او له ګلابو څخه د عطرو، درملو او 8 ډوله نورو موادو د جوړولو یوه فابریکه شامل دي. دغه فابریکه چې نوې فعاله شوې په یوه ساعت کې له ګلابو څخه د 200 لیترو تیلو د تولید ظرفیت لري. دغه پروژې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښتونو دودول دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل په دغه برید کې چې نن د بیتل میموریال میتودست پر کلیسا وشو، لږ تر لږه 2 وسلوالو په کې لاس درلود. بوکتی وویل یو حمله کوونکی د کلیسا د دروازې سره چې په انګل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 400 کسان د کریسمس له جشن مخکې د یکشنبې د ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي و ځان والوزاو. د هغه په وینا دوهم حمله کوونکی مخکې دی چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد والوزوي، د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان اهل د پولیسو مشر معظم انصاري وویل ټول قربانیان د کلیسا په انګل کې راټول شوي عبادت کوونکي دي. په وژل شوو کې 2 ښځې هم شامل دي. د پیښې ټپیان د کوټې لوی روغتون ته لېږدول شوي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیون وګړو شاوخوا په سلو کې 1.6 جوړوي چې لکه د نورو مذهبي اقلیتونو په څیر دوی هم په دې هیواد کې له تبعیض او د اسلامي سخت دریځو له حملو سره مخامخ دي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د ډسمبر په 10 یعنې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. فتح غورزنګ پرون په یوې اعلامیې کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پېژندلو وروسته د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یوه پریکړې لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. او امریکای، جاپانی او روسی درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټیشن څخه فضا ته روان شول. دغه درې وړه فضانوردان چې د روسیې په سیوز فضایي راکټ کې د نړیوال فضایي اډې پر لور لیږدول کیږي، شپږ میاشتې به په دغه فضایي اډه کې ماموریت سرته رسوي. د دوی فضایي راکټ به له دغې فضایي اډې سره چې د ځمکې د مدار د پاسه په 400 کیلومترۍ کې راڅرخي نن ونښلي. درې ورځې وړاندې یوې فضایي وسیلې له دغې اډې درې فضانوردان روسی، امریکایي او ایټالوي زمک ترا ورسول. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کندهار ښار د 15 می امنیتی حوضې اړوند سیمه کې په بهرنۍ ځواکونو موټر بم انتحاري حمله شوی چې مرګ ژوبل هم لري. په دې اړه به په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال تازه جزئیات واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی وجمنو د چټک عملی کېدو پر سر خبرې کړي.
د همکارۍ او دوارسي میثاق یا کمپاکت چې په هغه کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولو په مواردو باندې هم بحث وشو.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه او په دې اړه د ولسی جرګې له یوې غړې آرین یون سره هم غږېدلې یو.
کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازې پلی شوي دي، اما هغه عمر کې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې په هغه کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر ضد مظاهرې پلان کړي دي. که وخت وو یو شمیر نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د کندهار ښار د 15 می امنیتی حوضې اړوند د خورندام په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم انتحاري حمله شوې ده. د کندهار امنیتی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې یو خزه وژل شوی او 15 ملکیان ټپیان دي. نور حال په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال محمد صادق ریښتینی اخلو چې هم دا اوس را سره د ټلیفون پر لیکه دی. ریښتینی صاحب، ستړی مشي که تازه حال له اوریدونکو سره په دې اړه شریک کړئ.
تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو چې ویل، نن شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د 15 امنیتي حوضې اړوند شوراندام په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کاروان نږدې د سر په وسیله ځان وژونکي حمله وشوه. د کندهار امنیي قمندان جنرال عبدالعزیز کازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې سیمه کې نږدې یوه ښځه وژل شوې او 15 ملکیان ټپیان شوي. د قمندان په وینا په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. خو په سیمه کې چې ما د عیني شهیدانو خبرې وکړې، عیني شهیدان د ټپیانو شمېر او وطنه یادوي. او هلته په سیمه کې ما ولیدل چې دغه ښځه او په پیښه کې نور اووه کسان چې ټپیان شوي وو، دا د کور د یوه چت د ټپکېدو له امله مړه او ټپیان شوي وو. چې د چاودنې وروسته البته افغان ساکونو له خاورو راایستلي وه. عیني شهیدان دا هم وویل چې د چاودنې پر مهال بهرني ځواکونه له سیمې تېر شوي وو، نو ځکه تر پیښې وروسته د معمول خلاف بهرني ځواکونه هلته په سیمه کې نه وو او د سیمې امنیت یوازې افغان ځواکونه ساتي. د دې پیښې مسؤلیت سند یې منلی او دا په تېرو 3 میاشتو کې په کندهار ښار کې د خپل ډول سره رمضان وژن کې عمله ده چې هدف یې بهرني ځواکونه دي.
تاسو خامخا سیمې ته تللي وي، سیمه مو له نږدې کتلې، د کوم ډول موټر په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده؟ او بل په سیمه کې روغتیایي مسؤلین څه وایي چې دوی ته له پیښې نه څومره ټپیان او څومره وژل شوي کسان ورول شوي دي؟
لکه په کې چې موږ چارواکي وايي اول ته په سیمه کې منش نشانی به چې دا حمله د سر په وسیله رامنځته شوې ده، او ټپیان ټول د بهر میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټران هم وايي چې دوی ته د تیښې د ځای څخه
ډیره زیاته مننه. رښتینی صاحب کور موادان درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې د کندهار ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو انتحاري حمله شوې ده چې پنځه تنه ملکیان پکې ټپیان شوي دي او یوه ښځه پکې وژل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د شویو ژمنو د عملي کېدو پر سر خبرې کړې. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لالارې لمکماستر سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او د چ څنګه دواړه هیوادونه څنګه دغه اهداف ته رسیدلی شي خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او باید دغه ملګرتیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لامل وګرځي. نور حالي د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي د حنیف اتمر او مکماستر ویډیوي کانفرنس سره ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د موجوده تړون پر عملي کېدو ورټول وو. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او د غشان د هغو شمنو پر عملي کېدو چې دواړه هیوادونه خپل هدفونو ته رسولی شي مفصلې خبرې وکړي.
د همکارۍ او دوارسیز میثاق یا کمپاکت چې په هغې کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولې په مواردو باندې په هغې کې د افغانستان حکومت لخوا اقداماتو تعهد شوی، په هغې باندې هم بحث وشو او په دې باندې ډېر تمرکز وشو چې څه ډول کولای شو چې خپلو موخو ته د رسېدو دپاره چټک کړو هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړل شي.
خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. څلور میاشتې وړاندې د کابل او واشنګټن ترمنځ د همکاریو د میثاق یا تړون عملي چارې پیل شوې. د همکاریو په دغه تړون کې د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې څلور کمیټې کار کوي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو د تړون د رسمي پیل پر مهال افغان حکومت ویلي چې دغه تړون به د افغانستان د پرمختګ لامل شي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي افغانستان او امریکا دوه ستراتیژیک ملګري دي، خو دا د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې له افغانستان سره په ملګرتیا په دغه هیواد او سیمه کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري، نو پر دې اساس باندې د امریکا سره د افغانستان اړیکې خصوصا په نظامي محور کې راڅرخیږي. دا باید په داسې شکل وي تر څو په افغانستان کې د امریکا له ادرس نه سوله، ثبات او د جنگ خاتمه وي، نه په دې شکل چې موږ په افغانستان کې د نورو تروریستي ګروپونو او د جګړمارو د پیوړي کېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي سادات په خبره د کابل او واشنگټن ترمنځ خو اړیکو د افغانستان پر وړاندې ځینې حساسیتونه هم راپارولي، نو ځکه امریکا باید له افغانستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې سربیره په بیلابیلو برخو کې هم کړې ژمنې په رښتینی ډول عملي کړي.
د حدیث پردیسو چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو د خبرو اترو له جزئیاتو خبرولې. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي ویل هم امریکا په افغانستان کې ځینې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دغه کمیسیون غړي آریان یون وایي په کار ده چې افغان حکومت هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ترسره شوې ژمنې عملي کړي. له اغلی یون سره محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي چې په ګډه اورو.
یعنی هغه تعهدات چې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ سرسره شوي دي او کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازه پلي شوي دي، اما هغومره چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې مثلا دوی د زموږ د اردو پولیسو یعنی امنیتي ځواکونو د تقویې په برخه کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ځینې موارد شته ده چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی. نو شوی دی
او یون صاحب ډېرو بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، دلیل په څه کې ګوري چې ولې تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات ستاسو مرته اشاره وکړه هغه کومې ژمنې چې کړې په ټوله کې هغه پوره کړې نه دي او یا یوه کچه لا هم پاتې ده چې باید هغه ژمنې ترسره شي، دلیل په څه ګوري؟
امریکا تر هغه وخته پورې چې نه خپل په هغه پالیسۍ کې او ستراتیژۍ کې تغییر رانه ولي زه فکر کوم چې ځینې مشکلات او ستونزې به موجودې، مخصوصا دوی هغه افغانستان حکومت سره باید هغه گاونډي هیوادونه چې زمنګ د هیواد سره دوه مخه سیاست لوبي امریکا باید دا غو په مقابل کې ډیر جدي ودرېږي، ځکه کله چې موږ ستراتیژیک تړون امنیتی تړون امضا کوو د امریکا سره د افغانستان حکومت نو پاغي کې ویل شي او چې هر هغه هیواد چې د افغانستان باندې عمله کوي نو امریکا به داغي په مقابل کې د افغانستان حکومت سره ودرېږي. موږ هم بدبختانه تاسو ګورئ نن پاکستان په افغانستان باندې په کونړ کې په نور سیمو کې توغندي ولي، مګم د امریکا حکومت په دغه برخه کې چوپتیا اختیار کړی ده. نو زه فکر کوم چې دوی باید خپل په ژمنو کې صادق سي، امریکا حکومت دوی باید خپل سیاست او خپل ستراتیژي باید تغییر کړي، او په افغانستان کې غواړي چې امن راشي، افغانستان کې غواړي چې سوله راشي، نو باید خپل سیاست صداقت سره د افغانستان حکومت سره
ولوبې. همدا اوس زموږ یوسف بخې ډیرو بخې ورسته پختنه مې دا کوله چې تاسو ویلې چې کمیشمنې چې د امریکا متحده ایالاتو کړې دي، یعنی تر ډیره پوری مې اشاره مرتو کړې چې عملی شوې نه دي، خو هغه شمنې چې افغان حکومت کړې چې د خي حکومت والی اصلاحاتو په برخه کې په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې اصلاحات او د تورته نور موضوعات افغان حکومت څومره تر اوسه پوری هغه شوې شمنې تر سره کړې په دې برخه کې څومره بریا لري؟
افغان حکومت دوه استونز لري. یو خدای چې باید دوی څکل مصلحتونه په نظر کې نور نه نیسي، باید دوی دا چوکۍ د اشخاصو لپاره جوړ نه کړي او نو وایي چې دغه توپک سالار یا جنگ سالار خپکیږي، باید دغه پوسټ ته جوړ کړم. دغه هغه ژمنې چې د امریکای حکومت سره کړي چې مثلا اهل کسان به راولي په پوسټونو کې، فساد به د منځه وړي او ځینې نور مسائل دي چې باید حکومت د افغانستان په صداقت سره ودرېږي او نور باید مصلحتونه ډډې ته کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون و چې حدیث پردیس ورسره مرکه کوله.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځې پونه کې
د افغانستان د بریښنایي تذکیرو د ویش اداره وایي د بریښنایي تذکیرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکي ونه اعلان شي. د دغه ادارې ویان روح الله مزید یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تذکیرو د ویش لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د وګړو د ثبت او احوال د قانون په اړه به د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د دواړو جرګو ګډ کمیسیون ډیر ژر پریکړه وکړي. نور هادي د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکیرو اداره وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د برېښنایي تذکیرو د ویش په برخه کې د خلکو سوکالن انتظار پای ته ورسیږي. د دغې ادارې ویان روح الله احمدزي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به له کابله پیل او ډېر ژر به ولایتونو ته هم وغځیږي.
موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ کې خپل هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغې پروسې انشاءالله موږ ورته اعلاموو او په نږدې راتلونکي کې به دغه ملي پروسه مال خیر له تخنیکی او فنی لحاظ از مونږ اداره کاملا د دغه ملي پروسه پایل ته چمتو ده او مونږ خپل کار له کابل نه پیلو.
خغل احمد زوی له تخنیکی په لور اوس مهال په کابل کې ټول مرکزونه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د وګړو د احوال د سب د ادارې رئیس همایون محتاط وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ویلي چې په نږدې ورځو کې دي د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو وي. د خغلی محتاط په خبره ولسمشر غنی ورته ویلي غواړي ژر خپل برېښنایي تذکره واخلي. په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه غسلي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر له تیرو دوو کلونو رئیس له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د وګړو د احوال د سب د قانون د طرحې په شپږمه ماده کې چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړونو د سب په اړه ده، د اسلام او افغان د کلمو تر څنګ د ملیت ذکر هم شوی چې د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. د وګړو د احوال د سب په اړه د ولسمشر غني دغه تقنیني فرمان د افغانستان د مشران جرګې لخوا تایید خو د ولسي جرګې لخوا رد شو. اوس د دغه تقنیني فرمان په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې په دې اړه به ډېر ژر خپله پرېکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وایي دوی زه هیله لرم چې د همدې اونۍ په جریان کې دغه موضوع وروستۍ شي او د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې چې کومه نتیجه لاسته راځي هغه حکومت ته واستول شي او د ولسمشر له توشې وروسته حکومت په دې اړه عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عرفان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې ډېر وخت ضایع شوی او دغه بهیر چې څومره ژر ممکن وي باید پیل شي. د ده په خبره د برېښنایي تذکرو په ویش سره به د شفافو انتخاباتو تر څنګ د امنیت په برخه که هم خواله راشي. واصل وصال ازادي راديو کابل.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکي اونۍ اعلان شي. په دې اړه مو رپورت اورید. د کابل پولیسو په تیرو 15 ورځو کې لنګدي زرو موټرو لخي خو تور فلمونه لری کړي. د کابل امنی قمندان ویل دغه کمپاین نه 15 ورځې تیریږي، خو دوی توانیدلی چې په کابل ښار کې نږدې 500 عادي او د مرمۍ ضد هغه موټر چې اسناد نه درلودل راټول کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي ویل هم دغه جرګې یو شمېر غړي حکومتي چارواکي او زورواکي په بی اسناده د مرمۍ ضد او تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي، او دغه شان په ښار کې دننه یو شمېر غیر مسؤول وسلوال هم لیدل کیږي. په دې اړه نورحال د ناجی ساپی په رپورت کې،
که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د غیر قانوني وسلو بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو پر ضد د پولیسو له دغه کمپاین سره مخالفت کړی، خو د کابل امنیه قمانداني وایي چې د بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو ګرځولو مخه به ونیسي. د کابل د امنیه قمانداني ویان بصیر مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین له پیل نه 15 ورځې تیریږي، خو دوی په دې موده کې توانېدلې چې له 800 څخه د ډیرو موټرو خیخو تور فلمونه پاک او دغه شان په دغه جریان کې شپارس غیر مسؤوله وسلوال کسان هم ونیسي. د نوموړي په خبره د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ کړی، او هیله مند دي چې ټول دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ وکړي.
موږ ژمنو چې د قانون په مطابق دغه پروسه پر مخ یوسو، او موږ له وکیلانو غوښتنه لرو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو دا پروسه په بریالیتوب سره مخ ته ولاړ شي. دغه کمپاین به تر هغې دوام وکړي چې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو ستونزه په کابل کې هواره شي.
د ښاغلي مجاهد په وینا په تیرو 15 ورځو کې نږدې 500 عادي او د مرمۍ ضد هغه موټر چې قانوني اسناد نه لرل درول شوي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې نیول شوي وسلوال کسان او درول شوي موټر په چا پورې تړاو لري. دغه کمپاین 15 ورځې وړاندې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو پر ضد پیل شو. د دغه کمپاین له پیل وروسته د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ګډون د دغه جرګې یو شمېر غړي له یاد کمپاین سره مخالفت وکړ، او ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د ملي شورا ځینو غړیو تاسو پکاوی شوی. خو د ولسي جرګې غړي رمضان بشار دوست د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د درنو وسلو سنبال په تورو خیخو لرونکو موټرو کې په ګرځېدو سره د امنیتي ګواښونو مخه نه نیول کیږي. د نوموړي په وینا بیا اسنادو او د تورو خیخو لرونکو موټرو تر ډېره تروریستي خو او نه امنیو ته زمينه برابر کړی ده.
ترين موټر میتولد یو وکیل موشد
په داسې موټرو کې کېدای سي یو وکیل، وزیر، او یا هم کېدای سي یو غل یا قاچاقبر وي. تاسو شاهدان یاستئ چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو پخواني مرستیال ولسي جرګې کې ویلي چې یو شمېر وکیلان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
د ښاغلي بشر دوست په وینا د کورنیو چارو وزارت د کمپاین له پیل سره سره بیا هم د ملي شورا یو شمېر غړي دولتي چارواکي او جهادي مشران له بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو سره ګرځي، خو د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي له استثنا پرته د تورو خیخو لرونکو موټرو فلمونه پاکیږي، او دغه شان بې اسناده موټر او بې جوازه وسلې به هم راټولې شي.
په کابل ښار کې د تورو خیخو لرونکو بې اسناده موټرو پر ضد د کمپاین تازه حال مو اوري. د افغانستان د پولیو ملي پروګرام وایي هیله ده چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړ مورز افریقایي هیواد ګابون له پولیو ناروغۍ د خلاص هیواد په توګه اعلان کړ. د ماشومانو ګوزان یعنی پولیو لایلاج ناروغي ده چې په نتیجه کې د ماشوم پښې فلجيږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د پولیو د ملي پروګرام چارواکي هیله مندي چې افغانستان به له دریو نیولې تر 15 کلونو پورې موده کې د پولیو له ناروغۍ پاک هیواد وي. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو 12 پیښې تایید شوي چې 15 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 په کندز کې لیدل شوي. د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان لمخې پر روان 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وایروس د دوران مخه نیول کیږي.
امید هم ده چې ان شاء الله د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې به زمونږ داخلي گردش د وایروس بند شي. په دې معنا چې د دې تاریخ نه وروسته به د پولیو پیښه ناراضي منځته نه راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د شنبه په ورځ وویل د مرکزی افریقا په هیواد ګابون کې له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مشکوکو یا تایید شویو مواردو راپور نه دی ورکړل شوی، نو ځکه د مرکزی افریقا د هیواد له پولیو ناروغۍ پاک اعلانوي. خو WHO له دې سره سره په ګابون کې پر دې ناروغۍ د څارنې لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د ګابون د روغتیا وزیر وویل چې د دې ناروغۍ پر ضد د حکومت احتیاطي اقدامات به دوام وکړي او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو واکسین ته دوام ورکړي. دا ناروغي تقریبا په ټوله نړۍ کې له منځه وړل شوې، خو یوازې په دوه هیوادونو افغانستان او پاکستان کې له هم د ماشومانو ژوند ته ګواښ کوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین مشر ښاغلی احمدزای وایي د هیله لري چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ په بشپړ ډول پاک هیواد اعلان شي.
تقریبا د دریو تر پنځو کالو به موږ خپل کمپاینونه ته ادامه ورکوو او درې کال وروسته به افغانستان په مکمله توګه باندې د پولیو فیلان، ځکه د دې دپاره چې یو ملک د پولیو نه پاک اعلان شي باید لږ تر لږه د درې کالو پورې هېڅ د پولیو پیښه پکې نه ثبت شي.
په پلازمینه کابل او جنوبی، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو او د افغانستان په نورو هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغۍ د سرایت له خطر سره مخامخ دي، د واکسیناسیون پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د پنجشنبه تر ورځې دوام کوي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شپږ میلیونه پنځه کلنو او له هغه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1988 کال کې اعلان وکړ چې پولیو د نړۍ په کچه په سلو کې نهه نوي له منځه تللې، په داسې حال کې چې له هغه مخکې په 125 هیوادونو کې د دې لاعلاجه ناروغۍ د 350,000 مواردو راپور ورکړل شوی و.
د احمد تکل راپور مو اورید. آزاد رسنیو نه د ملاتړ بنسټ یعنی نه وای دا وخت د زیات شمیر افغان چارواکو لخوا له خبريالانو سره چلن نه وازدا چې مسلکی نه دی بلکې غیر انساني شوی دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ویل یوازې روانه میاشت د حکومتي چارواکو لخوا 15 داسې غیر قانوني موارد رامنځته شوی چې په ترڅ کې د خبريالانو ازادي سلب شوی ده. یوسف صدران د موضوع په اړه راپور لري.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نوی وای پر روانه میاشت کې د حکومتي ادارو لخوا د خبريالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه په ورځ د خبريالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې له خبريالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است کې نه تنها کې برخورد مسلکي نیست،
دی وایي مسله دا ده چې چلند نه یوازې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبريال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی، او داسې چې د وسلو په واسطه وګوښل شي ازادي یې سلب شي هغه هم دغه چاله خوا چې په حکومت کې دنده لري. دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د ځینو خبريالانو ازادي په ساعتونو ساعتونو سلب شوي، د امنیت په ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کوټو کې اچول شوي او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوي دي. معصومه بهار او امید دولت ځای هغه خبريالان دي چې د رسنیو له کارکونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخی خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبريال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تیره ورځ په داس حال کې چې د دې یو راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی و دوه ساعته بندي کړ او ورته ویل چې د فساد اړوند راپور خپور نه کړي.
تقریبا دوه ساعته دو سره و نو وی ام وی وخلو ام وی ټکولو ام صلاحي تهدید کړلو نو دوه ساعته بندیان هم و بل اخره پس له دوه ساعته منګه خوشی کړلو.
نه وای حکومت باید له نوموړي خبريال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستی وسیمه بادغیسی او نورو هغه چارواکو دندې وځنډوي چې د منطق پر ځای د خبريالانو د بیان ازادي سلبوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی موضوع. فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخ اعتراضونه پلان کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د بیت المقدس په حقوقي موقف کې د بدلون پر ضد جوړ شوی پریکړه لیک ته رای ورکړي. نور حالې د احمد تکل پر راپور کې وو.
فتح غورځنګ له فلسطینیانو غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د متحدو ایالاتو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخې مظاهرې وکړي. د فلسطینی ادارې د رئیس محمود عباس په مشرۍ د ډلې پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې د پریکړې په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستیال د سفر پر ضد باید پراخ اعتراضونه وشي. ټاکل شوی چې پنس د دسمبر په شلمه یعنی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته سفر وکړي. هغه په داسې حال کې بیت المقدس ته روان دی چې په منځني ختیځ کې حالات خورا زیات کړکېچن شوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د امریکا د ولسمشر د پریکړې د رد په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. په دې پریکړه لیک کې به دا طرحه تصویب ته وړاندې شي چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. دا طرحه مصر وړاندې کړې او ډیپلوماتان وایي چې ښایي په امنیت شورا کې په دې اړه سبا رای واخیستل شي. فرانس پرس خبری آژانس چې د پریکړه لیک یوه نسخه یې ترلاسه کړې راپور ورکوي چې په مسوده کې پرته له دې چې د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې یادونه وشي، ویل شوی چې د بیت المقدس په حقوقي موقف کې بدلون خوشینونکې خبره ده او ټینګار شوی چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. په مسوده کې همدارز ویل شوی هر راز پریکړې او اقدامات چې د بیت المقدس خصوصیت، موقف او دیموګرافیک جوړښت بدل کړي حقوقي اعتبار نه لري او باطل دی او باید فسخ شي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې متحد ایالات به په امنیت شورا کې د دې پریکړې لیک په وړاندې د ویټو له رایې کار واخلي، خو اټکل کیږي چې که د شورا ټول 14 غړي نه وي نو لږ تر لږه اکثریت غړي به په پلوي رایې ورکړي.
وخت 4:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار امنیت قومندان وایي د ښار په 15 کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر یوه کتار په نننۍ ځانوژونکې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د هلمند چارواکي انتای دیوی چې د لخکرګاه په اتمی حوزې د وسلوالو طالبانو د پراخ برید په نتیجه کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د هلمند امنیه قومندان ملپاسوال عبدالغفار بیا ویلي چې په دغه برید او نښتو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 6 میلیون ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار په دره نور کې د 80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلابو 2 پروژې پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 10 یعنی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. او امریکایي، جاپانی او روسی 3 فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټیشن څخه فضا ته روان شول. دا د خبرونو سرلیکونه کې غواړی دا او ځینې نور خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله په نړیوال جملوبو کې د ګډون په هدف نن نیوزیلند ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلنو لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې لومړۍ سیالۍ د راتلونکي جنوري په 13 له پاکستان، دوهمه لوبه د جنوري په 12 نیټه له سریلانکا او دغه راز درېمه لوبه د جنوري په 20 نیټه له آیرلند سره لري. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د هند نړیوالو سیالیو په 5 پړاو کې 2 مقام خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د تکواندو د لویانو او ځوانانو لوبډلې ترڅنګ د تکواندو د هوایي ځواک لوبډلې هم ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وایي چې د هیواد د تکواندو 14 کسیزې لوبډلې 12 د سرو زرو او 4 د سپینو زرو مډالونه واخیستل. دغه سیالۍ د هندوستان په کوربتو پیل شوې وې. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له دیپورتیو سره لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ سټډیوم کې ترسره کیږي. دغه راز د نړۍ د فوټبال د کلبونو جام په پایلوبه کې تیر شپه ریال مادرید سفر پر وړاندې ګرمیو ته ماتې ورکړه.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. درنو دوستانو دا نیم ساعته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. که وخت لرئ او ازادي راډیو اورئ نو راتلونکي دوه اونیزی خبرونه مو د انصاف په لټه کې او د اورکو شویو عزیزانو خبرونه خبرې دوه چمتو دي. له موږ سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازیف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت د روغتون یو کارګر محمد علي وای د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل او هلې ټکولو او لدن دې منفک کړی دی. دی وای په ډیرو اړوندو دفترونو ګرځېدلې خو عرض چا نه دی اخیسته او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وای چې محمد علي دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزو په اړه غور وشي او هلته لارې وموندل شي. لومړی به د محمد علي او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد علي ولد محمد ناب علي.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
زه د لوګر اوسېدونکی یم. پلان په کابل کې اوسېږم.
ستونزه دې وایه.
د زه منفکړې هم بدون له کوم دلیل.
چا منفکړې؟
رئیس شفانه.
وروره دا پی خلګه تشریح کړه چې څه وخت رامنځته شو او ستا قصور سو چې داسې چلند در سره وشو؟
سهار وختي وز په خپل کار باندې بوختم چې یو کارګر راغلو ویل رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویل سلام علیکم زه دې په کار ما دې بدون له چې مان پښتنه کې چیرته په سفړې وهلم.
دې چې ته وهلې تا ورته سو ویل؟
ما ورته ویل رئیس صاحب څه مشکل او ته خاک نه لري چې ما وهې. حال پښتنو کې زه څه راهم څه مکول دی بیا کانځام شروع کړ نور داسې غوښتل چې ما وهې. دی نشه و په خپل حالت کې نه و زه وډار شم چې نور کوم کارونه کې ما سره زه وډار شم.
ته په روغتون کې څه کار کوې؟
زه لفټ کار یم د کارګر په بس کې.
یعنی ته د لفټ دپاره موظف یې چې لفټ کته او پورته کړې او که کومه بله دنده هم لرې؟
کته پورته کوم جوړه وخت ما په غاړه ده.
خا تا کوم دفترونو ته عریضه کړې ده؟
دا خو یو دوه میاشتې مخکې ده. خو ډېر زیاده ورغ لمیس نیما کار نه کېږي. هلته خو امام منطقي چې لاړو هغوی بېرته مکتوب راکړه چې ته نه توسیه لرې نه اختاریه لرې ته لاړ شه خپل وظیفې ته بېرته. بیا چې دلته شافخانې ته راغلم دا ته ما اجازه را نکړه چې زه شافخانې دننه راشم. ما
ولې اجازه در راکړه؟
اوس همدا هضم نه پوهیم چې ولې څه مشکل لري ما سره.
څو کاله کېږي چې په دې روغتون کې کار کوي او رسمي که اجیری؟
زه خو درې کاله کېږي چې هلته یم. دوه کاله مې چینایانو سره کار کړی. یو کال داسې رسمي شفانه کې دولت شوی یم.
ته څه فکر کوې تا سره دا پېښه ولې وشوه؟
اوس زه هم دا زه پښتنه لرم چې ولې دا داسې کار ما سره وکړ. زه خو دا درې کاله کېږي هېڅ چا سره مشکل نه لرم. د ټولو خلک نه پښتنه وایي چې زه تا سره مشکل نه لرم. زه هېڅ کوم وخت مې داسې برخورد نه و کړی چا سره. و هلته موسه هغوی داسې فیصله کوي چې ما تبدیل کړو. زه دلته لفکار په حساب بل چا ما ولېږي. بیا هلته زه نو کارګر په حساب ځم خو دلته زه لفکار وم.
اوس وزګار یې؟
دوه میاشتې ولس ورځې کېږي. اقتصادي وضعیت خو ضعیف نه. خو همدې خاطر مونږ کوم کوشش کوو چې کار بار نشته بېرته همدلته لاړ شو خپل وظیفې ته.
اوس ستا مشکل له چا سره حلېږي چې مونږ ورسره په تماس کې شو؟
دا باید خپل وزیر سره وغږېږي نو.
خا ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
په دې ورځ یعنی د قوس په 15مه د عامې روغتیا وزارت فیروزالدین فیروز یو ولایت ته په سفر تللی و او ستونزه مو د هغه له ویاند محمد اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه. جناب کاوسی، د محمد علی په نامه د کابل د جمهوریت روغتون یو کارګر چې د ده په خبره د لفت په برخه کې کار کاوه، دوه میاشتې مخکې د روغتون رئیس پرته له دلیله وهلی ټکولی و، اوس اجازه نه ورکوي چې حتی روغتون ته هم داخل شي. دی وایي د وزارت اړوندو ادارو ته یې ډېرې عریضې وکړې خو ستونزه یې په ځای پاتې ده. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفق شدیم ای است که دیگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم، ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت سطح ما بین ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که ایگه چطور است.
دغه همکار او هیوادوال تاسو موږ وینا داده چې زه دا خبره نه تاییدوم او نه ردوم، خو د ستونزې د حل لپاره دغه کس کولی شي چې د وزارت د عامه اړیکو دفتر ته راشي، د ستونزه بله نږدې واورو او د جمهوریت د روغتون له رئیس نه به هم پوښتنه وکړو چې دغه پیښه څنګه ده. د جمهوریت د روغتون رئیس مشر سړی او نرم خوی لري او فکر نه کیږي چې داسې کار به شوی وي، خو بیا هم که دغه ستونزه پیښه شوې وي او له دغه هیوادوال سره ظلم شوی وي و به څیړو. موږ مو په خدمت کې یو،
همکاری میکنیم و در خدمت شو.
سربیره پر دې ازادي راډیو ډیره هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د کابل د جمهوریت د روغتون د رئیس نظر ولري، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې نظر واخلو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جمهوریت روغتون یو رسمي کارګر ادعا کړي چې د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل او هلې ټکولی او دوه میاشتې کېږي چې حتی د روغتون په دروازه کې هم نه پرېږدي. دی وایي ډېرو دفترونو ته یې عریضې وکړې خو ستونزه حل نه شوه، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دی دې ورشي چې په ستونزه یې غور وشي او د حل لاره چاره ورته ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لومړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت له اجام په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نه شو ښودلی، دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لس کاله په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري، که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی، ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړ. دغه شمېرې باندې 0 50 50 53 30 34 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. تاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
د دګزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د هرات ولس خلک کېږي چې معنا یو عاجزه د ګزه ولسوالۍ ته راغلې ده، هغه غواړي چې خپل قریبان هر څوک چې زما غږ اوري کولی شي چې معنا خپل ته د عزت راشي. په هرات کې کور دی، معنا هر څه هر قریب هر دوست چې زما غږ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی. د غزګان نمبر 0 2 9 9 5 3 بیاره تا وایم 0 2 2 9 5 2 3. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، زه عبد الرحمن مؤمن یم، لکم د حارس زما یو دوستی ده جاوید په نوم، نو که څوک چې دپاره معلومات لري یا زما خپل زما آواز اوري نو تقریبا دغه شپږ میاشتې چې دی ورستې د خپل کور سره بیا هم نلیدلې په دا نمبر سماسي تر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
السلام علیکم، زه عبدالباری یم، ما ورور سوی دی د تدور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر چا پیدا کوي په دې اړیکه چې په دې شماره چې اړیکه راسره ونیسي، صفر اووه سوه څلور څلوېښت صفر صفر پنځه نهه اووه څلور. نوم یې حبیب رحمان دی. السلام، زکریا عبدالسلام مظلوم یار د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال د دمنا میرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چې د کوره نادره کتره ایتم. د دمنا میرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی، د نایک د منطقې ده، د حبیبالله د کلي اوسېدونکی ده. سوکار مسلمان ورور ته د دمنا میرزا په حقله معلومات یې لطفا همدغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. سلام،
السلام علیکم، زه محمد الیاس فراه ولایت د فراخت او صدې د وری د کتاب سال سر په تماس کې یم. ما محمد دا اوس کال کې چې ورک شو لري نو څلوېښت کاله عمر لري. که هر اورېدل کې د معلومات وي او سرلې یا د راکور ولري نو په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر درې څلور دېرش دیارلس پنځه ویشت.
زه کندهار ولایت شوم، بوله سره خبرې کوم. ما د ماما دی ورکتی کچېری درک معلوم څه دی باندې په دغه شماره زنګ راو دی. نه زکمیر زی دی، نه مې کریم لا دی. دا د خیر و په دغه شماره زنګ راتوې.
السلام علیکم، زه د نورستان ولایت څخه ګډوډ خبرې کوم. زما یو بچی دی، هغه د مانا ورک شوی دی. دا ډېر وخت کېږي اردو مې دی کته اس په ټنه ده چې کو چې معلومات یې ماته په دې شمیره څنګه وخلي: صفر اووه صفر یولس شپږ دېرش اووه دېرش یو. السلام.
بلې، السلام علیکم، زه یک مطلع د هلمند څخه ټلیفون پر لیکم. زما یو محمد د عبدالمنان اخوند په نامه دی چې دا پنځه شپږ کاله کېږي د کوره څخه وتلې دي. هېڅ درک زموږ څخه نه شته. هر چا څخه درک په دغه نمبر دې زنګ ووهي: صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس. وسلام.
زه رحمنشاه نومېږم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې د سیمې اوسېدونکی. زما یو ورور دی، اختر محمد نومېږي، چې تقریبا پنځلس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. اصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې. هر مسلمان ورور ته که چېرې چېرې معلومات وي، ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي: صفر اووه سوه یوولس اووه سوه اته اتیا شپږ سوه اویا. بیا صفر اووه سوه یوولس اووه سوه اته اتیا شپږ سوه اویا. السلام علیکم.
سلام علیکم، زما نوم کیم دی و ازادي رادیو ته می زنګ وهلی دی. زموږ یو د اکا زوی دی، غلام نمیزی، د کندهار ولایت کې کور دی. دا تقریبا واته کال کېږي چې نه موږ د شماره لرو نه د زموږ شماره لري. که چیرې دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسي. زه په ایران کې یم نو دا به ماته زنګ ووهي. دا موږ د شماره ګیر کو: صفر دوه واره نه، بیا صفر یو اته دوه پنځه یو اووه نه. یو واره بیا وایم: صفر دوه واره نه، صفر یو اته دوه پنځه یو اووه نه. حتمان که دغه زما غږ واورېدی نو حتمان دې په دغه شمارې ما ته زنګ ووهي. غلام نمیزي، د کندهار ولایت کې کور دی. دا واته کاله کېږي موږ درک نه سره لرو. زه هم کیم یم، د ګل آغا ورور. حتمان دې دی ما ته زنګ ووهي. د خدای په امان.
زه بلال ترخی ما سره کابل نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی ده، په نامه د جاوید. دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته، کابل او د ننګرهار لویه لار. نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خوا ته لغمان خوا ته بیا نادرک شو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش شو که آیا رای زمونږ غږ اوري او د ده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا دې په مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي چې پر وایا 315 یو دېرش اته شپېته یو ځلې بیا وایم 0 3 5 3 0 3 1 والسلام بالسلام
السلام علیکم زه حضرت احمد سراجی د ګومل لیول فالیس ازادي راډیو ته تماس کیم د موږ د منطقې یو نفر وو چې هغه د ایران په لار باندې اصلي وو دوبی ته تو ایران په لار ورک شوی دا وسی معلومات نه کیږي که چېر چاته معلومات وي نو د ازادي لارې د موږ معلومات راکړي چې هغه ټلیفون شمېره ده 0 5 5 3 4 اویا نو ډیره مننه به که چېر د معلومات راکړي وسلام
علیکم زمان صاحب عثمان دی ولایت رضا محمد غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسمي اوسیدونکی یم زما یو ورور په نامه د صاحب د رسول د اته کاله کې چې له کور نه طرفه دی هېڅ حال او حال معلوم نه هر مسلمان ورور تاسې هغه اوري او یا دی په خپل اوري د مهرباني او د اسلامي همدردي له مخې دې په دغه نفر زما سره تماس ونیسي و سوا و نیوی دریا سوا دوایا و سوا شپوگیر شمارا یو زل بیاچ کرارو سیپر و نه و ری و و و ری ساز ادادا.
بلی السلام علیکم ز رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی نه ساز سره پاړی کیم زما یو وخت ورک دی د دستار په نامه دی عبدالعزیز زوی اصلي موږ د باغران په باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نظر کړی د په حق له چار څوک معلومات لري یا د زما غږ اوري مستدې پر دا شمیره باندې زنګ وي زموږ د سیو نمبر دی 02 02 5 2 5 5 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سیو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم راغ اوري مرتدي په دا غش مې ربا ني معلومات را کی یو لکه باندې جایزه ورکول کیږي.
السلام علیکم انا د دې راځي ټول کار کوم کو او دونکو ته سلامونه وایم. زه د علم ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خړې دي تاسو لا جام میز دا دې بیا چې کیږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي سفر و سفر تلور دنیوی آتش پیتا شپل شپیتا ار روار دکا پا دی آر معلوماتی لک اخوانی جایزا ور کول کیزی و سلام
بله السلام علیکم زا محمد داود خکمال د خوش ولایت د تنه ولسوالی که خطا سر اپ تمار زمون د تنه ولسوالی یو اندوالم دای تقریبا دیر شکلو پا عمر که دای تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درکه شوی دی د مړو او د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 5 4 6 9 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 6 9.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 چالور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
بلی السلام علیکم زرګې خوشاله ما د دمو کلی د انګلیان نن څه تاسو په تماس کې ما مې دا کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کېږي د کور څخه نظر کڅوې دی تقریبا د اوه کالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې ایلدلی دی په داسې مېره چې زنګ وي چې پر وسه وه اووه دېرش پنځه ویشت اووه شپېته وسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی درابات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو روري واخشي دا دوا کال و درې مش تقریبا کیږي نه دراکه دي د ورور نوم ګل احمد دی د ما مغزو سوی دی او واخشي نشي دی سردار احمد دی میږي د سرواره کا زوی دی نو دوی ک زما ژغ اوري خپل زندان کی یم د یو هر نه واده تتلنی یا هر ځای چې په هر څه کې زما ځاغه لري د دې څخه معلومات لري څو د دې وخت خلا دا وایي او له دوه د دې نه نه چې دا غوډه خبره کړي چې دا دوه مړه د ځان څخه فعال دي چې څه څه په ځای کې حاضر دي یو کثیر یا بندره له سوې د بندې زما ځاغه لري چې دا خبره کړي یا دې وروه مخخ په څوک په خبره نه دي کله چې زما سره په دغه شی نه اړه کوي چې د حبالې د وخت سفر و سفر شپږ و سفر و هغه درې درې د مشلاره د سفر و د تر بیا د یو سفر لا اته کنځه شیرې زم ده سفر و سفر و سفر و حتی درې درې سفر و سفر بیا د یو سفر لا اته کنځه هر څوک چې ځاغه وره د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د حبالې د همیش مرواره کوي
سلام علیکم زاد العجیز المن د ولادت د مساکلات ولسوالی او سیدونکو د پلار نوم ګلنور دی زما ورور د درې کال کې چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی چې څو پاره معلومات لري د غشمیرات مشمیرات د مشتري تماس ویني چې اشاره ته ویلې چې د سپین بولدک کې پاس کړو کې ولار دی
د په ما د کابل خار کې چې هر څه ته سره معلومات په دې شو دې زکوي سپارایا ته دې درويست یا زلاس مثلا
الو السلام علیکم زه شراتن ګردی ز پښتو ولات سره غږیږم زما از اتان لاین میږي زه به ګوانګ دا د یو کال کې چې هر څه ته معلومات ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونې چې سپار وو شپاک پنځه اته دوه شپاک یو پنځه درې خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما د پیغام نشر کړي او که هر مسلمان ورته په دې معلومات شي چې هر ځای کې نه ما ته په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خدای وکړي چې پیدا شي کسان د طبیعتونو مجازونه ډېره ګډوډ کړي دي نه د مرګ معلومات کېږي نه د ځوان معلومات کېږي فقط وسلام
سلام علیکم ازادۍ راډیو زه محمد ویسه کندهار ولایت خبرې کوم زما یو ورور دی د جی په نامه مشهور دی اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلان په شورن کې کار کوي د یو ورور نوم یې محمد ساری د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک عزیز پاک له ارسلو معلومات لري موږ ته د پدېش مرا ژوند وو په باګران کې باندې یو سړی رالی خو بیا او زاورا کسو مونږ دې په دې شمیره ځنګوي صفر او صفر اته یو دوه څلزه صفر نه درې یو وارد ټلیفون شمیره بیا تکراروم صفر او صفر اته یو دوه څلزه صفر نه درې السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې د څلور کال کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منځکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی
زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په حساب ار ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما یې لده چې ماته په دغه نمبر زنګ ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کل ار د کنجلایی د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د حیو نیم کال کېږي چې په کوره څخه ندراسه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی ار ځای وي یا په یو کوڅه کې وي یا بل ځای یا بل ځای دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ماته دي په دغه شمېره زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 و 0 5 2 2